مازیګر څلور بجې شوې. زموږ غاګ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې د ځوان فکر پروګرام خبريږي چې سلطان محمد سورر پکې ستاسو کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. ملګري ملتونه وایي د افغانستان په ختیځ کې مرګونې زلزلې د سلګونو زره ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په کونړ او څیرما ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له کبله او په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، د 212,000 کوچنیانو او د دوی د کورنیو ژوند له ستونزو سره مخامخ دی. یونیسف د سختو زلزلو ځپلو سره د خپلو مرستو د دوام لپاره د 22 میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د 109.6 میلیون ډالر په ارزښت د بیړني غبرګون څلور میاشتنۍ طرحه جوړه کړې چې بشرپال سازمانونه وکولی شي د افغانستان په ختیځ کې د تېرې اونۍ د ویجاړونکې زلزلې 455,000 زیانمنو ته مرستې ورسوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا تورونه چې په افغانستان کې ګڼې بشري حقونه نه رعایت کیږي رد کړل. د طالبانو مرستیال ویاند وویل چې په افغانستان کې هیڅ بشري حقونه نه دي نقص شوي. په اسلامي نظام کې د ټولو اتباعو حقوق د په وینا خوندي دي او د ځینو بنسټونو ادعاوې په دې برخه کې سمې نه دي. حمدالله فطرت دا څرګندونې پرون وروسته له هغه وکړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره شوه. په دوها باندې د اسرایلو پرونی هوایي برید ته د غبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت تېره شپه وویل چې اسرایلو په دې برید سره منل شوي سیاسي او نړیوال نورمونه تر پښو لاندې کړي دي. د طالبانو سیاسي دفتر له 2010 کال راهیسې په قطر کې فعالیت کوي او امریکا سره د دې ډلې د سولې خبرې اترې هم هلته ترسره شوي دي. پاکستان هم پر قطر د اسرایلو برید غندلی دی. صدر اعظم شهباز شریف پر خپل ایکس پاڼه دا برید په بشپړه توګه غیر مواجه او یو خطرناکه پرونه بللی ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویل چې پیکینګ د اسرایلو لخوا د قطر پر ځمکني بشپړتیا باندې د تیری پکلکه مخالفت کوي. د دې وزارت ویان لینجیان نن ویل چې چین د تا ژور اندېښنه لري چې د برید کېدای شي وضعیت نور هم کړکیچن کړي. بلخوا روسیه ویلي دي چې پر قطر د اسرایلو برید د ملګرو ملتونو له منشور څخه ښکاره سرغړونه ده. خو په ملګرو ملتونو کې د اسرایلو سفیر نن وویل چې اسرائیل قطر نه بلکې د حماس ډله په نښه کړې. حماس د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د اسرائیلو سفیر له برید نه دفاع وکړه او ویې ویل دا یوه مناسبه پریکړه وه چې اسرائیلو په خپلواکه توګه ترسره کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په قطر کې د اسرایلو د برید په تړاو بیړنۍ غونډه کوي. د دې بیړنۍ غونډې بلنه وروسته له هغه ورکړل شوه چې پرون اسرایلي الوتکو د قطر په پلازمینه کې د حماس پر دفتر برید وکړ. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي وایي د دې برید په ترڅ کې کوم سیاسي مشر نه دی وژل شوی، خو د یو مشر خلیل الحیزوی او 15 تنه نور غړي وژل شوي دي. متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حمله د تاسف ور بللې ده. اروپایي ټولنې او یو شمېر عربي هیوادونو هم د حمله غندلې. ډیپلوماتانو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې پر قطر د اسرایلو د برید په تړاو بیړنۍ غونډه د نیویارک په وخت د ماسپښین 3 بجې پلان شوې ده. او د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشره وایي د اروپایي اتحادیه به د خپلې خاورې له هرې لویشتې دفاع وکړي. اورسولا فون در لاین د اروپایي اتحادیه د ختیځو هیوادونو کې چې پټکوې د روسیې له ګواښ سره مخامخ دي د دفاعي ستراتیژیکو امکاناتو د پیاوړتیا غوښتنه وکړه. میرمن فون در لاین د اروپایي اتحادیې پارلمان کې په خپله وینا کې ویل چې نن د روسیې د لسو بې پیلوټه الوتکو لخوا د پولنډ او اروپایي ټولنې په هوایي حریم په بې ساري توګه تیری وشو. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر ویل چې اتحادیه د پولنډ تر څنګ ولاړه ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ځوان فکر د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. زه سلطان محمد سرور یو ځل بیا تاسو په خدمت کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د افغانستان په ختیځ کې لورستي زلزلې اغیزمن خلک له سختو رواني ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان خپل یو راپور کې وویل چې رواني ټولنیز مشورې لا هم محدود او کمی دي او ټینګار وکړ چې د رواني ټولنیز ملاتړ خدماتو زیاتوالی ډیر مهم دی. له زلزلې یو شمیر اغیزمن شوی کورنۍ هم په کونړ او ولایت کې دوامداره ویرې، بې خوبۍ او د شپې بدو خوبونو لیدو شکایت کوي. د ځوان فکر په دې خبرونه کې د ارواپوهنې د متخصص یا رواني طب له متخصص ډاکټر صاحب فرید احمد انوري صاحب سره خبرې کوو. دغه راز مو په اوتریش کې د رواني طب له متخصص ډاکټر صاحب محمد دیم اکلیل سره خبرې کړې دي چې هغه به د خبرونې په دوهمه برخه کې واورو. ډاکټر صاحب انوري اوس له موږ سره د تلیفون په کرښه دی. ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی. ډاکټر صاحب که ستاسو اجازه وي د مونږ راپور دی د دغو رواني ستونزو په اړه، دغه راپور به په ګډه واورو بیا به خپلې پوښتنې شروع کړو. څنګه سمه ده؟
د افغانستان په ختیځ کې له وروستۍ ویجاړونکې زلزلې وروسته د کونړ ولایت یو شمېر اوسېدونکي په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان وایي چې زلزلې او وروستیو ټکانونو له امله رامنځته شوي رواني ستونزو او ویرې د دوی وضعیت خورا ستونزمن کړی دی. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د زلزلې زیانمن لس کلن عبدالواحد د یکشنبې په ورځ د سپټمبر په اوومه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې خوب او ویښه کې له زلزلې ویریږي. په ورته وخت کې دولس کلن میرویس چې د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسېدونکی او د شپږم ټولګي زده کوونکی دی وایي چې د شپې په آرامه خوب نسی کولی. په کونړ ولایت کې ځینې زلزله ځپلو ښځو چې نوی غوښتل نمونه یې په راپور کې خپره سي، ازادي راډیو ته وویل چې په بد رواني حالت کې دي، له کوچني ټکانه هم ویریږي او ماشومان یې هر شیبه زاړي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له زلزلې د ژوندي پاتې شویو کسانو لویه برخه له سخت رواني زیانونو سره مخ دي. WHO د یکشنبې په ورځ د سپټمبر په اوومه د افغانستان د ختیځ زلزلې په اړه په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې په زلزله ځپلو سیمو کې رواني مشورې او ټولنیز ملاتړ خدمات لا هم محدود دي او ټینګار یې کړی چې د اوږدمهاله رواني پایلو مخنیوي لپاره د رواني ټولنیزو خدماتو بیړنۍ اړتیا زیاتوالی اړین دی. د سازمان زیاته کړي چې د دې وضعیت تر رسیدنې لپاره دوی د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ او د ننګرهار ولایتي روغتون ته د رواني روغتیا او ټولنیزې پاملرنې دوه ګرځنده ټیمونه لیکلي چې انفرادي او ډله ییزې مشورې او لومړنۍ مرستې چمتو کوي او په ټکو یې هغه خلک چې تخصصي درملنې ته اړتیا لري روغتیایي مرکزونو ته راجع کوي چې تر دې دمه له 400 ډېر د مشورې او راجع کولو قضیې ثبت کړي دي.
ډاکټر صاحب محترم انوري صاحب راپور مو واوریدم. هلته هلکان وغږېدل، خلک وغږېدل، دوی وایي چې بد خوبونه ویني، په دوامداره توګه ویره لري. په همدغه راپور کې یو ځای کې ویلي دي چې ځینې خلک دوامداره توګه زاړي. پوښتنه دا ده چې د دغسې طبیعي آفاتو نه وروسته کوم ډول رواني ستونزې رامنځته کیږي؟ مشخصا که هغه طبیعي آفات زلزلې وي او که سیلابونه وي. ډاکټر صاحب
مخکې نه چې تاسو سوال ته ځواب ووایم، نو اول خو د کونړ د پیښې ټولو شهداو ته جنت فردوس او ټولو ټپیانو ته
امین
شفا او ټولو بازماندګانو ته صبر جمیل غواړم. موایم د زلزلې د رواني تاثیراتو په اړه باندې چې دغه غمیزه رامنځته شوه، د طبیعي پیښو هغه شدید اغیزې بیا خصوصا د داسې لویې طبیعي پېښې لکه په دې وروستیو کې چې دا زلزله وشوه، دې شدید اغیزې چې ډېرې خطرناکې دي د رواني نظره، یو پی ټی سي یا پاست تروماتیک سترس ډیزاردر دی، یا د سانحې نه یا د یوې پېښې نه وروسته رواني فشار چې په هغې کې چې دا په ټولو رواني تکلیفو کې دا ډېر لیدل کېږي، چې دا معمولا د یو فلش بک د ځان سره لري، یعنې د پېښې بیا بیا راژوندي کېدل او بیا بیا راپیادېدل او د هغې پېښې تصویرونه په ذهن کې ورتلل، د هغې ویرونکي خوبونه او د هغې حالت بار بار تجربه د دوی په ذهن کې راګرځي د کسانو سره، او د هغې شیانو نه چې هغه پېښې وریادوي د هغې نه یو نوی ایره لري، د هغې نه اجتناب کوي یا د هغې سره مخ کېدای نه شي، یا شدیده بېخوبي، زړه تنګوالی، ژړا، دوامداره ژړا، خیر کړل او عاطفي به ستونزې پکې را پیدا کېږي، مثلا ارتباطات او اړیکې د کورنۍ د خلکو سره د چاپېریال سره هغه کېږي، ژوند او ټولنه او هر څه ورسره ورته بې ارزښته کېږي، یو دا تکلیف د پی ټی اس ډي ډېر ورسره پیدا کېږي. بل د دې کسانو سره ژور خفګان،
پی ټی اس ډي، ډاکټر شوبخه، پی ټی اس ډي یعنی پوست تراوما ډیسارډر،
تراوماتیک سترس ډیسارډر، د پېښې نه یا د سانحې نه وروسته رواني اختلال.
مهرباني ادامه ورکړئ. ډېر مننه.
دا پیدا کېږي د کسانو سره ژور خفګان یا میجر ډیپریسیو ډیزاردر یا ډیپریشن ورسره پیدا کېږي، چې دا ناهیلي او د ژوند بې مفهومه کېدل، ژړا، یوازیتوب، بعضی اوقات حتی د ځانوژنې افکار او ځانوژنې ته اقدام کړل، د خوب اختلالات دا ورسره پیدا کېږي. منتشره یا عمومي استرابات یا جنرال انزایټي ډیزاردر چې ورته وایي، یا منتشر استرابات ورسره پاتې کېږي، یوه تلپاتې او دوامداره اندېښنه د کس سره پاتې کېږي، د دې زلزلې په اړه باندې نه یو واهمه لري او یو ګونګه واهمه د دې په اړه باندې لري. د دې کسانو سره یو بل خاص شی چې د ماشومانو سره ډېرې ستونزې را پیدا کولی شي، کېدای شي ماشومانو یو نوه وابستګي د والدینو سره یا د لویانو سره پیدا کړي. ماشومان کېدای شي چوپ کې داسې هغه رواني فزیکي حرکات محدوده کړي، یعنی غلي کړي، څه ورته اصطلاح ورته وکاروم نه پوهېږم، ماشومان عاجزه کي، داسې یو حالت ورسره
پښتو کې او پښتو کې لکه چې موږ ورته وایي زبوني وهل شو، دا اصطلاح کار
زبوني وهل شو، مننه د تصحیح نه مو چې زما تصحیح کړم، زبون وهل شي دا کسان، یا دا کسان ډېر پرخاشګر شي، جنگ جګړې هر شي سره کینه اخستل، د زده کړې ستونزې په دوامداره کې کېدای شي دوی ته پیدا شي. او بل اختلال چې یا رواني ستونزه چې په دې داسې طبیعي پېښو نه وروسته رامنځته کېږي، کمپلیکیټډ ګریف ده، یا هغه پېچلي او مغلق غمونه دي یا داغدیدګۍ دي چې په دې کې د کورنۍ اکثره غړي مثلا د لاسه ورکوي، ملګري، دوستان، اقارب، کلیوال د لاسه ورکوي، دا نو د دوی سره یو اوږدمهاله او داسې دوامداره شدیده ویره بیا د دې شي ورسره موجوده وي چې بیا داسې یو پېښه ونشي، د داغدیدګي او دغه غمځپلي ورسره دوامداره او داسې په پېچلي شکل ورسره موجوده وي. کېدای شي د خوب مختلف ستونزې ورسره رامنځته کړي، مثلا د شپې په خوب کې یېرېدل، ناڅاپه د خوبه را بیدارېدل، یا په خوب کې ویرونکي خوبونه لیدل. دا ټول هغه عام تکلیفونه دي چې د زلزلې نه وروسته د کسانو سره پیدا کېږي، خصوصا د اطفالو سره. نو د دې دپاره د هغه کسانو نه چې داسې طبیعي سانحې تېروي، د دې دپاره د رواني نظره یو پروتوکول موجود دی چې د دې کسانو سره په کومو پروتوکولاتو باندې برخورد وشي تر څو چې د دوی د دغې حالت څخه وژغورل شي، یا د دغې حالت نه راویستل شي بېرته په ټولنه کې فعالیت ته مخه کړي.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب انوري. د دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان په رپورت کې دا هم راغلی دی چې د روان درمانی یا د ارواپوهنې طبي مشورې محدود دي، څنګه ده ډاکټر صاحبان کم دي یا خلق مراجعه نه کوي ورته وضعیت څنګه دي؟ دوی خو ویلي دي چې په سلګونه مشورې ورکړل سوي دي خو بیا هم وایي چې محدود دي. دا هم بیا هم
دا د پر یو پروتوکول موجود دی په دې کې چې یو هغه یا لومړی پړاو کې هغه لومړنۍ رواني مرستې دي.
هغه تشریح کوي ډاکټر صاحب
رواني لومړنۍ مرستې کې مثلا دا کسان چې د سانحې ته نږدې دي یا سانحه کې وي اول ده آرام دوی آرام کړل شي، دوی سره خبرې وشي، دوی ته ډاډ ورکړل شي، د دوی خبرې بدون د دې نه چې موږ ورسره استدلال وکړو یا قضاوت وکړو د دوی خبرې په غور واورېدل شي، په آرامۍ واورېدل شي، امنیت برابر شي، دوی د امنیت لپاره د اطمینان ورکړل شي چې امنیت یې خوندي دی. د دوی هغه کوم اساسي اړتیاوې چې لري هغه د دوی دپاره برابرې شي، اړیکې ورسره جوړې شي، تازه اړیکې ایجاد شي، د دې کسانو سره همدردي ورسره وشي او د افکارو تنظیم ورته وشي. دغه هغه ابتدایي او لومړنۍ مرستې دي چې د سانحې نه وروسته په اول او دوه میاشتو کې تر میاشتې پورې دا باید برابر شي، چې متاسفانه په افغانستان کې د کلینیکل سایکولوژستانو یا د کلینیکي ارواپوهانو او په زمین کې د روان او اعصاب د متخصصینو کمبود د دې نه موږ انکار نشو کولای. او بل خبره دا چې هغې ځای کې خو فکر نه کوم چې کونړ ولایت کې د حال حاضر په هغې ځای کې یو متخصص د روان اعصاب هلته موجود وي، زه ګمان نه کوم، اطلاع نه لرم، ادعا نه کوم، ولې فکر کوم چې وجود ونه لري. نو دا کافي نه دي، هغې دپاره باید په دې بخش کې ټیمونه واستول شي او دا زمینه د دغه لومړنۍ رواني مرستو ورته مساعده شي. که کله موږ دوهم پړاو ته داخلیږو چې دا دوهم پړاو کېدای شي د څو هفتو نه وروسته یا د میاشتو نه وروسته داخل شو، تر څو چې مریض ریاش کړو یا سکرینینګ د مریضانو وکړو، چې مریضان وپېژنو چې کوم مریضان په کومه کټګورۍ کې دي، کوم مریضان سی بي ټي یا سایکوتراپي یا روان درمانۍ ته ضرورت لري، چې د هغې سره د خبرو د طریقه یا د هغې مهارتونو د طریقه چې دوی وکولی شي دوی خپل هغه پخواني مهارتونه هغه پخواني اړیکې جوړې کړي، د هغې نه هغه ورته تقویه کړو او دوی وکولی شي په ټولنه کې داخل شي او په ټولنه کې جذب شي. او یا هغه مریضان چې په څنګ روان درمانۍ کې یا په څنګ سایکوتراپۍ کې دوایي ته ضرورت لري هغه شناسایی شي، هغه وپېژندل شي او د هغې لپاره مناسبه دوایي د دوی د حالت سره سمه ورته تجویز شي. او په درېیم پړاو کې چې یوه میاشت، دوه میاشتې یا درې میاشتې دقیق ارقام د ما په ذهن کې نشته، فکر کوم تر درې میاشتې، د یوې میاشتې تر درې میاشتو وروسته درېیم پړاو دی چې په هغې کې د سایکوتراپي هغه ګروپ تراپي یا ډلهیز شکل باندې کسان راټولیږي او د هغې سره سایکوتراپي کېږي یا د کورنۍ سره انفرادي شکل باندې دا خبرې ورسره کېږي او تخصصي مداخلات کېږي. تخصصي مداخلات همغه د فارماکوتراپي یا د دوایي تداوی دا دي. او په زمن د دې کې د دې د ریهبلیټیشن دپاره، د دوی د دویم ځل فعالیت دپاره په ټولنه کې، چې په ټولنه کې څنګه فعال شي، د شغل او د کار او د اړیکو زمینه ورته برابره شي، اکوپیشنل تراپي وشي ورسره، دغه څه دي چې په دې پروتوکول کې شامل دي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب انوري، واقعا ډیر سخت حالت دی چې په یوه لحظه کې او هغه شپه وي ځمکه ټکان وخوري، شدید ټکان وروسته لیدې څوک را پاسېږي، شاوخوا ګوري چې کور پاتې ده، نه کور کې څوک پاتې دي. الله دې رحم وکړي، ډېر سخت حالت یو تصویر مې ولید، ویډیو وه د یو ځوانکی د خپل کورنۍ تقریبا دولس دیارلس کسه له لاسه ورکړي وو، دا خپل جلال آباد کې وو چې ورغلی وو، هلته چغه ګډه سوې وه، داسې ورغی هغه تصویر هېڅ زما له ذهن نه وځي. په هر صورت ډاکټر صاحب، د دغې زلزلې رواني آثار به تر څومره په دغو ماشومانو کې پاتې سي یا په لویانو کې پولویان کې وای دوی هیروی زر او ماشومان کې وای دوام کوي که څنګه خبره برعکس ده دغه یاد اثر نه یاد
شدت بل او چر شدت مریضه د شدت هغه چې ما ویل چې په موږ کله چې دوام پړاو دی رواني کومکو ته ځو چې د اول هغه اولیا کومکو د رواني نه تیریږو دویم پړاو ته چې ځو هغلته موږ تریاش کوو مریضان تقسیمات کوو چې مریضانو شدت څومره دی چون فرق کوي چې او چا څومره رواني آسیب لیدلی دی نو هغه کیدای شي په لویانو په ماشومانو کې متفاوت وي ولې پر ټوله کې ویلی شو په ټوله کې ویلی شو چې دا تکلیف په ماشومانو کې د نسبتا هغه خپل سکار یا خپل زخم د ماشومانو په روان کې تر ډیره پرېښودای شي او په لویانو کې نسبت د نران نه د نسبت د ښځو ته دغه مشکل زیات او دغه اسکار یا دغه چپه د دوی په روان کې تر ډېره پورې پاتې کېدی شي خو دا تر دې پورې هم تړاو لري چې څومره رواني مرسته د دې خلکو سره کېږي څومره د دوی دغه رواني حالت تداوي او درملنه کېږي او څومره د دوی سره سایکوتراپي روان درمانی کېږي او څومره دا تعقیبېږي دا تر دې پورې هم تړاو لري چې که چېرته دغه کومکونه مطابق د دغه پروتوکول ورسره په دوامداره شکل او په مناسب او تخصصي شکل وشي کېدی شي چې انشاءالله دومره تاثیرات یې باقي پاتې نه شي ولې په هر صورت باندې پاتې کېږي
توکل په خدای. ډاکټر صاحب مخکې تر دې په خوست او پکتیکا کې هم زلزله سوې وه تقریبا ورته زلزله سوې وه بیا د هرات د زندجان مرګونه زلزله وه هلته په سلګونه کسان مړه شول. تاسو په افغانستان کې هستئ د دغه زلزلو د اثارو نه رواني اثارو ته څنګه رسیدګي وسوه څومره مؤثره وه تاسو ته خپله مریضان راغلل که رانغلل ستاسو خپله تجربې کړه ته ووایه مهرباني.
دینا چې زه دقیق ارقام ولرم یا د زندجان د زلزلې د کسانو نه چې رواني ستونزې درلودې دقیق ارقام زما سره نشته او نه د خوست کیدای شي د عامې روغتیا وزارت د ارقامو په اړه باندې څه کار کړی وي حتما کړی وي
د تاسو معاینه خانې ته څوک راغلی خپل شخصي و
شخصي تجربې په اړه باندې وایم د خوست د زلزلې نه وروسته ډیری کسان د پی پی ایس ډی یا د پاست تروماتیک سترس ډیزاردر د ژور خفګان د خوب د اختلالاتو د کمپلیکیټډ ګریف په لوحه باندې په مختلفو رواني لوحو باندې ما مریضان درلودل چې زه یو محدود او ناقص عمر کې دی شي ورته وایم هغه زه لرم چې معمولا په دې کې د او کلنۍ نه ښکته هلکانو نجونې زیات وو او په لوړ عمر کې ښځې زیاتې وې ولې مجموع کې ماشومان نسبتا زیات موږ ته مراجعه کړې ده نسبت لویانو ته.
زه خپله کله چې افغانستان کې وم داسې د وړې وړې زلزلې به کېدې خو په هغو وختو کې 1980 اویا کلونو کې دخواته لویانو به ویل چې له ټولو نه خطرناکه زلزله یو وخت کې کوټه کې سوې وه او دوی بیا ویل چې داسې زلزله سوې وه چې د ونو پاڼې توی کړې وې. زه په وخت کې کوچنی وم ما به چې واورېدل ما دماغ خپل بدن کې مې ویره او ترهه خپرېدله. مننه ډاکټر صاحب. په لومړنیو په اوسنیو حالاتو کې له دغو کسانو سره په د مرستو تک بیرته ستانسو کوم نوه خواړه کومک کوئ چې دوی سره تاوده یا کوم نوه لباس کېدای شي ډېر مؤثر وي د تراوما یا د رواني ضربې د تخفیف لپاره؟
د معمولا دا کسان ما چې تاسو وویل چې لومړي پړاو کې دوی سره رواني هغه یا فرست ایډ سایکولوژیکل فرست ایډ چې ورته وایي یا پی ایس ای چې ورته وایي هغه پیرې کې د ټولو پارامترو څنګ کې بنسټیزې اړتیاوې دی پوره کول دي چې په هغې کې خواړه اوبه سرپناه کورنۍ لباس داشاني د اقلیم او د آب و هوا سره مطابق باید دوی لباس ولري او د خوړو په اړه باندې څومره مغذي خواړه وي چې شامل د کاربوهایدریتو پروټینو منرالو دا ټول مواد لري دوی ته ورکړل شي. په خاطر دې باندې معمولا چې دوی سره رواني اختلالات پیدا کېږي، تغییرات د اشتها فوق العاده ورسره زیاتې دي کسانو سره. اکثره د اکثریت اشتها کمیږي، باوجود چې د یو تعداد اشتها کېدای شي په غیر قابل انتظار شکل باندې لوړه شي، ولې په مجموع کې په اکثره کسانو کې دوی اشتها خرابیږي. نو چې اشتها خرابیږي، معمولا که هغه غذاګانې چې غني غذاګانې وي وخوړل شي، ورته ورسېږي، دوی لپاره بهتره دي.
ډاکټر صاحب محترم، وروستۍ پوښتنه په دې حق لده چې په دغو حالاتو کې چې کونړ کې مثلا دا وضعیت راغلی، مخکې تاسو ویل چې د روان درمنی متخصصینو کمښت هم ده، تاسو خپلو همکارانو ته څه توصیه کوي؟ او دا راز هغو کسانو ته چې رواني ضربې لیدلې ده، څه ورته توصیه لري؟ مهرباني.
خپل همکارانو ته خو ای کاش یو ټیم ایجاد شي چې زه هم من حیث یو عضو او د یو شاګرد ورسره ولاړ شم، او وکولای شم تر یو حده پورې په دې کاروان کې مل وم، او انشاءالله دا به کوو. کوشش وکړي ټول ډاکټر صاحبان د روانو د اعصاب چې په دې کمپاین کې برخه واخلي، او هغه ته ولاړ شي د مریضانو په درملنه کې، د دوی د امراضو پېژندنه کې، دوی په کټګوري او تریاش کولو کې سهم واخلي، او تر خپل واسه پورې هغه ته خدمات رایه کړي. او هغه کسان چې په دې غمیزه کې وو، هغه ته چاره ترافته دي. هغې دپاره مې فقط یو څه چې ویلی شم دا ورته ویلی شم، د اوس دپاره د دې ځای نه چې صبر دې وکړي، الله جل جلاله د صابرینو سره دی، او کوشش دې وکړي چې خپل اعتماد به نفس د لاسه ورنه کړي، او
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب انوري چې سره له خپلو مصروفیتونو موږ ته وخت راکړه، او په دې خبرونه کې موږ سره مو برخه واخیستله. درنو اوریدونکو، یو اعلان اورو او بیرته راګرځو خبرونه ته.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري، اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
پونده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل د آزادۍ راډیو نل تکړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال کار چغلې نو ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درنو او خغلو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له اوتریش نه ډاکټر صاحب محمد نعیم اکلیل، د عمومي طب او رواني طب متخصص، را سره ملمه دی. ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړ.
مېرمنه، تاسو ښه مننه کوم چې موږ خپل راډیو پروګرام لپاره وبللو او خپل رسولي اساس سره ګټ کړو.
ډاکټر صاحب حتمان خبرونه مو اوریدلی دي چې تیرونی په افغانستان کې کونړ کې زلزلہ وسوه، زرګونه کسان ټپیان او مړه کړي دي. وروستي ریپورتونه چې موږ ته راغلل، ځینې کوچنیان او ښځې وایي چې موږ بد خوبونه وینو. هغه کسان چې له زلزلې پاتې شوي دي ژوندي، بد خوبونه وینو او په خوبونو کې یریږو، او فکر کوم د دغه سي استراب سره دوی مخامخ دي. پښتنه د موږ دا چې د ناڅاپي پیښو په وخت کې کله چې انسان د مرګ او ژوند ترمنځ احساس وکړي یا خورا خطر احساس کړي، اعصاب او په عموم کې بدن څه ډول عکس العمل ښیي؟ مهرباني.
مننه له پښتنې څخه. چې تاسو وویل دیته پښتو کې وایي چې ناڅاپه اروایي فشار ناروغي، یا په انګلیسي کې ورته وایي اکوټ سټرس ډیزارډر. دا هغه وخت پیښیږي چې کله چې مثلا یو ځکه چې د نړۍ د زلزلې وسی، یا مثلا یو چا خپلوان له دې دنیا څخه ولاړ شي، یا مثلا یو د موټر ټکر وسی، یا مثلا یو څوک یو لوی دروند انا سربان جو شي، مثلا یو ناسا پترانا روزیو ناروزو بان جو شي، مثلا یو سیلا بر شي، مثلا یو دغه پیښو چې هغه عادي نه یو معمول نه وی او لوی لوی اغیز ولري د دې پیښې په پایله کې د بدن خبرګون نشي دي چې ناروغ یا ناکس د بدن خپل اعصاب له لاسه ورکوي دا په دې معنی چې هغه د فکر کولو توان له لاسه ورکوي هغه د بدن ریش پیدا کوي د لاسو ریش پیدا کوي یا موږ ورته وایي چې لاسه پیدا کوي یا مثلا کېدای شي چې دا ناروغ کانګې پیدا وکړي د زړه څخه کانګې پیدا وکړي د سر